امریکا غږ آشنا ټلویزیون د یکشن بی ورځ مهم خبری سرټکی. د طالبانو ډیپلوماټیک اقدامات او د نړیوال ټولنې غوښتنې. طالبان په بهر کې د افغانستان د ډیرو ډیپلوماټیکو استازولیو کنټرول غواړي، خو نړیوال ټولنه د افغان میرمنو او نجونو پر تعلیم او کار د طالبانو محدودیتونه غندي او خپل شرایط وړاندې کوي. د پاکستان بد اقتصادي وضعیت او پر افغان سوداګرو یې اغیزې. د پاکستان اقتصاد په کمساری ډول مخ په ځوړ روان دی او د انفلاسیون کچه نږدې 50% ته لوړه شوې ده. د پاکستان بد اقتصادي وضعیت د افغان سوداګرو لپاره هم ستونزې جوړې کړې دي. او په فرانسې کې د یو افغان کاس د انزورونو نن ترتون. نور الله شیرزاد 14 کاله په افغانستان کې کار کړی او تازه یې په فرانسه کې د خپلو عکسونو نندارتون جوړ کړی. دا نندارتون لیدونکي محصلین، استادان او عام خلک دي.
سلامونه ستړي مشي. تاسو نن یکشنبه د مارچ 28 نیټه د امریکا غږ آشنا ټلویزیون خپرونه ګوري. د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه او مهمې مرکې به ولرو، خصوصا مهم راپورونه. نو هیله ده چې نیم ساعت موږ سره اوسئ. د طالبانو یو حکومتي چارواکی وی هڅه کوي چې په بهر کې د افغانستان د ډیرو ډیپلوماټیکو استازولیو کنټرول ترلاسه کړي. دا هڅه په داسې وخت کې کیږي چې د طالبانو حکومت پر افغان نجونو او میرمنو د محدودیتونو له امله د نړیوالو فشارونو سره مخ دي. طالبان وی غواړي له نړۍ سره ښې اړیکې ولري او په تعامل سره په مخ لاړ شي، خو نړۍ د میرمنو د تعلیم او کار په ګډون د طالبانو نه یو لړ مهمه غوښتنې لري.
د طالبانو یو ویاند ویلی دی د دوی حکومت هڅه کوي چې د افغانستان د ډیرو سفارتونو مسولیت واخلي. زبی الله مجاهد په یو ویډیوي پیغام کې ویلی دی چې د غوی حکومت لکتر لګه څوار لا سوادونو ته ډیپلوماټان استولي او هڅه روان دي چې د نورو ډیپلوماټیکو ماموریتونو مسولیت هم واخیستل شي. مجاهد زیاته کړی چې د پخوانی حکومت ډیپلوماټان هم په کابل کې د هغوی د بهرنی چارو له وزارت سره په همغږي خپل کارونه ته دوام ورکوي. دغه طالب چارواکي زیاته کړی چې دغه حکومت ایران، ترکیه، پاکستان، روسیه، چین، قزاقستان او نور عربي او افریقي هیوادونو ته ډیپلوماټان استولي دي. خو د چارو یو شمېر کارپوهانو د سفارتونو سپارل طالبانو ته رسمیت نه وربخي.
طالبان باید خپل فکر ته تغییر ورکړي او نړیوال غوښتنې دی ومني. کوم سفارتونه نمایندگان هم چې طالبان ترسپارل شوي دي، دا د طالبانو د په رسمیت پیژندلو معنا نه لري، ځکه دا هغه سفارتونه دي چې یا ګاونډي هیوادونه دي، هلته افغانان اوسیږي او دوی کاروبار لري او روابط لري.
طالبان په داسې حال کې د سفارتونو د کنټرول د ترلاسه کېدو هڅه کوي چې یا د ډلې پر افغان نجونو او میرمنو د کار او تحصیل محدودیتونه لیر کړي او نړۍ له دې کبله پر طالبانو فشارونه زیات کړي دي. یو شمېر میرمنو د یکشنبه په ورځ په کابل کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د تړل کېدو په غبرګون کې لاریون وکړ.
جمعی از جنبش های اعتراضی زنان خواستم که با شروع شدن سال تعلیمی جدید، در حالی که بار دیگر در مکاتب برای دختران بالاتر از 26 در افغانستان مسدود هست و همچنان دختران دانشجو در افغانستان اجازه تحصیل رو ندارن، بنابراین خواستم که یک بار دیگر به جاده ها بریزیم و حق انسانی و اسلامی خود را دادخواهی بکنیم.
دادو میرمون شمیر چی ترشل و تن و لگو پریگده چه انجون خوانزه تا بلانه شه او تحصیل زموگ سرخد ده شوارو نور کول. ویلکیگی چه طالبانو ده دغو میرمونو ده اعتراض مخوانی وله او یوش میر موتریزینی ونی وله.
ما تقاضا داریم که از طالبان ما را در نسخه سنخه بالا هم بانند و اگر ما را نمانند صف 7 تا صف 12 را تحصیلات خود را ادامه دهیم، آینده ما قدر سال که ما 6 سال را خواندیم حرف می شود.
حقوق زن و مرد یکی هست، ما را حق داریم که تحصیل کنیم، درس بخوانیم. ما آینده نامعلوم داریم، آینده زنا بخی نامعلوم است، چون که تحصیل نمی کنند، درس نمی خوانند.
در 2018 کال پاگست میاش که وقت لرسید و روسته طالبانو در منزلاری حکومت ولی اجمنه وکره، خو روسته سخت محدودیتونه ولگول او داس اقدامات وکرل چه در خلق آزاده محدودی کره. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي اساسوالۍ سرپرست نصیر احمد فایق امریکا غږ سره په خپله وروستۍ مرکه کې ویلي هغه ژمنې چې طالبانو د خپل چلند د بدلېدو په اړه د دوهې د خبرو پر مهال له نړیوالې ټولنې سره کړې وې ټولې واک ته د هغوی له رسېدو وروسته برعکس ثابتې شوې. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
مریم امرخیل چې په خټه د افغانستان کوچي او د کلونو رئیس د نورو کوچیانو د ماشومانو د پاره د کېګدی ترونوان لاندې ګرځند خونځی لري، اوس په زده کړو کار د طالبانو بندیز مجبور کړی دا چې د کډوالۍ ستونزو ته مخه کی او کډوالۍ ومني. په مو کې تفصیل دی.
سو غواړی مکتب ته لاړ شي، لاس دې پورته کی، سبق وايي بیا له خیره سره مکتب خلاص کی. بیا
د غرونو کېګدیو دا کوچي پیغله چې افغانستان کې تر ماسره کچل وړي زده کړې وکړي او لکلون راهسي په ولایتونو ولري پروتو سیمو کې د کوچي او افغان ماشومان لپاره د زده کړو زمينه مسايده ولا خو د طالبانو پرې کړو اڑکړي چې د کډوالۍ ستړتا غاړې کېګدي. مریم امرخیل اوس مهال په جرمني کې اوسېږي. دا د ما به هم یعنی تر ټولو
سخت پرېکړه، یعنی هغه ورځې دومره سختې وې چې زه نسم ویلی، اوس هم چې ماته رایادېږي زه ډېر بد احساس کوم، ډېر مایوسه کېږم. ما ډېر غرور کاوه، زه بس یاره ورځ کار ته تللم، له کوره بس وتم. ما فکر کاوه دا ټوله ځمکه زما د پښو لاندې روانه ده، خو حالت ډېر خراب شو او داسې یو حالت راغی سي کور کې حتا د خوراک څښاک نور څه نه لرله، ځکه چې کور کې یوازینۍ د ګټې وټې چلکۍ زه وم. زما پلار ناروغه وه او خویندې ورونه مې څه وه، ټول کوچنیان وو. له ما نه یوازې ما کار کاوه، تقریبا څلور سوه اتیا ماشومان هغه وخت کې، اوس ما مکتبونو ته جوړ کړي وه. نو دا ټول کارونه هغه وخت کې ما مخته وړله او د طالبانو په راتګ سره دا ټول بند شوله. نو زه په کور کې ناستم، کار نه وه، روزګار نه وه، ښځې بندې شوې له دندو نه او وظیفو نه، له زده کړو، له هر څه نه بندې شوې. نو دا د دې لامل شولو چې زه تصمیم خپل پرېکړه مې بدله کړم. یعنی زه ډېره ما هېڅ وخت داسې فکر نه وکړی چې زه به داسې ورځ به راس زه به له وطنه اوسم.
مریم امرخیل چې یو وخت د افغانستان جنو لپاره د زړورتیا او هیلو درلودلو یو نمونه پیغله با، خوای اوس د طالبانو پریکړو نه یوازې دا بلکې د افغانستان ټول خزي نه هلي کړی دي.
موږ دې بي وطني زجر یو ده، لنجونه د زکو زجر بل ده، خزي له کار منه کول زجر بل ده. هر ورځ یو نوی امر او دې مایسته خبر دا څومره د دې وطن دې دې نونس میلیونه خلکو دې محوه کولو دې ځپلو لپاره هر ورځ د تاریخ خپل وطن ښځې دي، د بل وطن خونه دي، د تاریخ خپل وطن لوڼې دي. ته څنګه د خپل وطن لوڼې او ښځې له هغوی د حقونو نه محرومه کوي؟ له هغوی سره تا څه دښمنې ده؟ دا خو د تا د کور ښځې دي، تا د کور لوڼې دي. ته ولې د هغوی مکتبونه بندوې؟ ته ولې د هغوی باندې د پوهنتون دروازې ور بندوې؟
مریم امرخیل چې په خټه کوچي ده لکلون راهسي د کېګدی تر عنوان لاندې د افغانستان کوچیانو ماشومانو ته ګرځنده خونځی لري. هغه د افغانستان په نږدې لسو ولایتونو کې 1012 ماشومانو ته د همدغه خونځیو له لارې زده کړې ورکوي چې نجونې هم ډېره برخه جوړوي. دا وایي همدا خونځی پاتې هیله ده او په نږدې راتلونکي کې به نور ولایتونو ته هم دا پروسه وغځوي. خو پوښتنه دا ده چې د دې ښوونځیو افغان نجونې د زده کړو اجازه لري؟
هغه کوم امکانات چې موږ ورته لرو ډېر کم دي. کله زده کوونکي مو په کېږدیو کې دي، ولې د دوی هغه مورال ډېر لوړ ده او د زده کړو لپاره ډېره یوه خاصه جذبه لري کوچیان. که څه هم د نجونو د مکتبونو بندېدلو د دې پروحیه باندې خصوصا زموږ د نجونو زده کوونکو پروحیه یو څه بد تاثیرات غورځولي دي. جلکۍ اکثریت سره خبرې کوي، د زه ورسره په میاشت کې یو ځل غږېږم د انټرنیټ له لارې نه. زه ورته ډاډ ورکوم تاسو خپل درسونه وایي یا تر هغه وخته پورې انشاءالله سږ کال به د جلکیانو مکتبونه پرانیستل سي، نو تاسو تشویش مه کوئ.
افغانستان کې د طالبانو پراتک سره نوی واسي د خزو پر وړاندې د خونځیو او پوهنتونونو دروازې وترل شوې، بلکې د مریم مرخیل په څیر هغه پیغله هم بې وطن شوې چې په ډیرو ستونزو او بلاهلو درلودلو سره توانېدلې ویل وړي زده کړې وکړي او له ځان سربېره افغانستان ته هم د خیرازۍ خوبونه ویني. هیله یاسد د امریکا غږ جرمني.
تاسو د امریکا غږ آشنا ټلویزیون نه خبرونه ګوري او اوري. د امریکا مخکنی جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ د خپل پخوانی ویډاو په دوام کې ویلي دي چې هیڅ کوم جرم نه ده کړی. ټرمپ تیره اونۍ ویلي کې د شي د نیویارک په ایالت کې د امنیتي مسولینو د پانه په دې تور چې د بربند فلمونو وی هنرمند ته یې پیسې ورکړي وي ونیول شي. ټرمپ د شنبه په ورځ د ټکساس په ایالت کې خپل پلویان ته ویل د نیویارک د ولسوالۍ څارنوال په واشنگټن کې د بی عدالتۍ وزارت په مرستې زما څخه د داسې څه تحقیقات کوي چې جرم نه دی، وړوکی جرم هم نه دی او اړیکه هم نه ده. د ټکساس په ایالت کې دا غونډه د 2024 کال جمهوري ریاست ټاکنو ته د جمهوري غوښتونکو ګوند لخوا نه د کاندید کېدو د فاره د ښاغلي ټرمپ لومړنۍ غونډه وه، خو معلومه نه ده چې آیا هغه به د دې مقام لپاره ګوندي انتخابات وګټي یا نه. د هند د فضائي څېړنو ادارې چې د ISRO نومیږي د یکشنبه په ورځ د ځمکې مدار ته د سپوږمکیو یا سټلایټ یوه لویه فضائي بیړۍ وتوغوله چې شپږ دېرش سټلایټونه پکې دي او د ځمکې د مدار په ټیټه سطحه به ځای پر ځای شي. د فضائي ماموریت نن د مارچ په 26 نیټه د هند د جنوبي ایالت اندرا پردیش د شری هاری کوټا فضائي مرکز نه پیل شو. دغه سوداګریزه فضائي بیړۍ چې په بریتانیا کې میشت د ون ویب په نوم د مخابراتي شرکت شپږ دېرش سټلایټونه پکې دي، د هند د نیو سپیس څېړنیز شرکت سره د تړون له مخې نه د ځمکې مدار ته ولېږل شو. او د پاکستان په خوانی صدر اعظم عمران خان د شنبه پر ورځ یعنی پرونی په لاهور کې د سخت سیاسي جنجالونو په وخت کې خپل پلویانو ته وینا وکړه او په پوځي سختي نیوکې کړې دي. د عمران خان حکومت د تیر کال اپریل میاشت کې د پارلمان د خوانه د اعتماد رایه وانه خسته او له واکه لري کړل شو. د ورځې چې د کرکټ د پخوانی لوبغاړی د سیاست میدان ته وتلې پر ضد یې د غیر قانوني امتیازاتو ترلاسه کولو په ګډون تر سلو زیاتې دعوې ثبت شوې دي. عمران خان د اوسني صدر اعظم شاباز شریف د حکومت په مقابل کې درېدلې ده او ټاکنو غوښتنه کوي، خو وایي دغه د نیولو ډرامه د پوځ هڅه ده چې دغه د بې واک ته رسیدلو مخه ونیسي. خان د شنبه پر ورځ د وخت څخه وړاندې د عمومي انتخاباتو غوښتنه وکړه او ادعا یې کړې ده چې په انتخاباتو کې د پوز لاسوهنې د هیواد یعنی پاکستان د اقتصادي بحران ژیړ ته ورټیل وهلی ده. د پاکستان اقتصاد په کمساري ډول مخ په ځوړ روان دی او د انفلاسیون کچه 15.4% لوړه شوې ده. د پاکستان د بد اقتصادي وضعیت لامل په پاکستان کې عام خلک او افغان سوداګرم اغیزمن شوي دي. د دې سربیره د روژې له پیلېدو سره د افغان سوداګرو ستونزې زیاتې شوي دي. زمونږ همکار مسکا ساپۍ د دغو سوداګرو سره غږېدلې.
د پاکستان د سایه ادارې د راپور له مخې په روانه اونۍ کې په پاکستان کې د انفلاسیون کچه 15.4% ته رسیدلې ده. د پاکستان بد اقتصادي وضعیت د افغان سوداګرو لپاره هم ستونزې جوړې کړې دي. د پیښور په بیلابیلو بازارونو کې کارکونکو افغان سوداګر وای چې انفلاسیون یې کاروبار دومره اغیزمن کړي چې د ګټې پر ځای له زیان سره مخ دي.
گرانی خود سے اعلیٰ ترس دل ہے چھ مکھ کے اوشے 500 روپے اس 300 ترس دل ہے گرانی او د څه راغله چې وشه موږ په 200 خرڅو بيد په 200 بيته موږ اخلو د څه حالات راغله
پاکستان کې خو چې د کم د ګرانې سبب دا د مشران دي چې کم سیاسي خلک دي دا داسې دي چې د خپل جوبونه ډکړل او د غریب خیال یې نه وساتلو پکې آګه د پاکستان خپل عوام د افغانان ورونه دي ټول ته بس په یو هغه کې ټول وسوځل په وچ پر لامد وسوځي
د روجل را رسیدو سره د خوراکي توکو به هم لوړې شوې دي افغان سوداګر وای چې سکل بازار د پخوا په پرتله سور دی
ارزانی بالکل نشته دي دا سه چاول تاسو غره د 8000 روپو نه یو ځل 12000 ته لاړه اوس په 14000 روپې من خچاول دي چې سدي هر څه ګران شي ویلي په هر څه باندې غړ پلان باندې عوام په ډېر زیات مشکلات کې روزګار بالکل نشته سرنګ چې مخکې دروږي په مختبه بازارونه تیز او بازارونه کې سوداګان کې وسه خصن سیستم نشته او نه غشت کیږي چې چاته د کم سریر په نو رواني کې ډېر زیات خپه کیږي
انه می قیمته هم یقدر خرابې وکړي کله بچاونه یو روزګار مې کنه دو روزګار نه مې کنه اون مورو پیدا مې کنه مورو مې خورن نه چای شان مې نه بوري شان مې نه دیګه هر دم 3000 روپے ټوړې شه او بیچاره 3000 سوجا پیدا کنه کې یو ټوړار به خره
د شنن کول نظر د پاکستان اقتصاد د کورنیو تولیداتو د کمښت او سیاسي بې ثباتۍ لامل سخت ټکان خورلې دی
بیجی تاسو په تاریخ سره تورشدو ګیس چتورشدو نیم نه زیات کارخانه بند دي زهر دي چې بارنا فارنچین دا مونږ به ایکسپورټ بنه کو فارنچین مونږ ته بنه راځي هغه سره اټومیټیکلی دا ګرانی کم دي هغه با زهر دي ساری شی ګران شو چې مونږ کارخانه زیات نه زیات چلیږي بارنا فارنچین مونږ ته راشي او دا کم ګرانی اټومیټیکلی با چې فارنچین بارنا راځي خلک به کاروبار وکړي سرمایه کاری وکړي او دې سره دا مونږ کم ګرانی دي هغه ختم شي
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې د مشر په وینا اوس مهال په خیبر پختونخوا کې لاویا او تراتیا سلنه سوداګرۍ د افغانانو لخوا کیږي خو دا سوداګرۍ اوس له ګڼو ستونزو سره مخ ده چې د دې جملې څخه د پاکستان اقتصادي کړکیچ د پولو محدودیتونه او د ډالر پر وړاندې د پاکستاني روپۍ د ارزښت ټیټېدل شامل دي
سره لدې چې د پاکستان لخوا د اقتصادي وضعیت د خکولو لپاره هڅې روان دي خو لا هم دغه هیواد کې د انفلاسیون کچه مخ په لوړېدو ده او لدې عمله افغان سوداګري تر ډیره زیانمنه شوې ده مسکا صافی امریکا غږ پېښور
دیش دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمو نه تر یوو لسو پورې تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لارې په مستقیمه توګه لیدلای هم شي
او په ختیځ اروپا کې د اوکرين د چارواکو په وینا تر اوسه پورې د 1400 څخه ډیر اوکرينی ماشومان په زور روسي یا هم د روسي تر کنټرول لاندې اوکرينی سیمو ته شړل شوې دي د مارچ تر 14 نیټې پورې یوازې 340 تنه بیرته اوکرين ته ستانه کړل شوې تفصیل یې د امریکا غږ د خبريالې لاسیا بکالتس په ژباړل شوې راپور کې اوري
اولینا دون د یک د خارکو په سیمه کې د زوم د خار اوسیدون کې ده د 3 اپریل په میاشت کې کله چې روسي پوځیانو د خارونی و د هغه اولس کلن زوی آندری په مرمۍ ولګیدو او سخت پیښو دوند نه کوي چې هغه د جراحي لپاره د روسي ساحوي روغتون ته وړل شوی وو
هغه بستر او سیروم ورته ولګول شو یو ډاکټر وویل چې هغه به عملیات کړي او تاسو به سبا وویني کله چې زه سبا ته روغتون ته ورسیدلم هغه راته وویل چې زما زوی په مسکو کې دی
دوند نه کوي چې هر ورځ له روسي ډاکټرانو څخه پوښتل چې زوی چیرته دی
دوی ماته هر ځلې وای چې تر اوسه دوی معلومات نه لري زه ورته ژاړم او ورته وایم چې هیله کوم ما دار کړی تاسو هم اولاد لري فقط دومره راته وایس چې هغه مړ دی او که ژوند دی
یو انی مامي اش پروسته هغه په خپل موبایل کې یو پیغام ترلاسه کړ
دا سی یو لیکلی پیغام راته ولیکل شو چې په خوا په انټرنټ کې خپو شوی وو د انډری یو اکسو او لاندې ورته لیکل شوی وو چې دا د مسکو په روغتون کې یو اوکرایني ماشوم دی چې سخت بشوي او بیا د روغتون پته لیکلې و
هغه سم لاسي مسکو ته ولاړه د ماشومانو د حقونو لپاره د اوکراین د ولسمشر سلاکار وایي چې اکثره د مور او پلار لپاره دا اسانه ده چې په خپل مسکو ته ولاړ شي او له هغه ځای خپل اولادونه واخلي
دا ډیره خطرناک ده. دغه کورنۍ په دې یقیني نه ده چې هغوی دې د خپل اولادونو سره بیرته راستانه شي.
د اوکراینی چارواکو په وینا له شپږو زرو څخه ډیر اوکراینی ماشومان په زور روسیې او یا هم د روسیې تر کنټرول لاندې اوکراینی سیمو ته شړل شوي.
موږ د داسې ماشومانو لپاره یو شمېر غوښتنلیکونه ترلاسه کوو. دا غوښتنلیکونه یا د ماشومانو د مور او پلار لخوا وي، یا د کورنۍ د نورو غړو او یا هم د محلي چارواکو لخوا وي، او یا د عیني شاهدانو لخوا وي چې په خپلو سترګو یې ماشومان لیدلي چې په زور شړل شوي دي.
روسي چارواکي دا مني چې دوی د اوکراین له خاورې ماشومان راباسي، خو دوی ورته د شړلو نوم نه ورکوي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې دایمي استازي واسیلی نیبنیزیا وایي دا کار د دې لپاره کیږي چې ماشومان د پوځي عملیات په وخت کې وژغورل شي. سره د دې ټولو د جرمونو نړیواله محکمې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د نیولو امر صادر کړی دی، او هغه له اوکراین څخه د ماشومانو د غیر قانوني شړلو او لیکدولو په تور په شخصي مسؤلیت تورن کړی دی.
دا قضیه خورا مهمه ده، ځکه دا د بشریت ضد جرمونو یو برخه ده. نو دا د جنگي جرمونو د بیلابیلو درجو یو لوړه درجه ده.
د پولندې څیړنیز مرکز مشره مګدالینا گاوین چې پر مستبدو رژیمونو مطالعات کوي په دې اند چې دا پریکړه خورا مهمه ده. اولینا دودنګ وکول شو خپل زوی له ماسکو نه بیرته راستون کړي. لږه سره دغه د زوی په موندنه کې اوکرایني رضاکارانو مرسته وکړه، خو اوکرایني چارواکي وایي تر اوسه د اندري په څیر لڅلور څونه لږ ماشومان بیرته راستانه شوي دي. ورځنګ د امریکا غاګ واشنگتن.
او په افغانستان کې د مخدره موادو سره د مبارزې په اړه یو دوره پورې لرو. په هرات کې د طالبانو د حکومت سیمه ای چارواکي وی په کوکنارو د دوی د مشر د بندي سره سره به هم دغه ولایت په شپاړو سوله سوالي کې کوکنار کړل شوی دی. خدا اړولو خبره یې هم ورسره کړی ده. په ورته وخت کې بزګران د کوکنارو بدیل غواړي چې طالبان یې نشي ورکولې. صفی الله احمد زی راپور لري.
د طالبانو ځواکونه دلته راغونډ شوي او د کرل شوو کوکنارو د اړولو عملیاتو ته چمتو کیږي. د دې عملیاتو مشري د هرات ولایت د مخدره موادو مدیریت کوي. سره له دې چې د طالبانو مشر د کوکنارو په کرلو بندیز لګولی، خو د کوکنارو د کښت په نوي فصل کې د هرات په ګڼو ولسوالیو کې د کوکنارو کرکیله شوې ده. طالبان وایي دوی یوازې په دوو ورځو کې څه باندې دېرش شریبه ځمکه له کوکنارو څخه پاکه کړې ده.
هغه خامخا به په پنځلسو ولسوالیو کې یا تر شپاړسو ولسوالیو کې د هرات په ولایت کې وجود لري کښتونه. هغه په مختلف ولسوالیو کې دي. اوس په الحاله موږ د پنځو ولسوالیو ته سفر کړی دی، لکه شنډن و، زیرکو، پشتکو، زاول و، او کویزور. دا ولسوالۍ موږ په نظر کې دي. هغه موږ د عملیات په دغو پنځو ولسوالیو کې دا اوس جریان لري.
د کوکنارو یو شمېر کروندګر وایي د اقتصادي ستونزو سره مخ دي، او پرته د کوکنارو کرلو بله چاره نه لري. د نصیر احمد د کوکنارو دوه جریبه ځمکه د طالبانو لخوا واړول شوه. هغه وایي چې کولی شوه د دې ځمکې له عاید څخه تر دوه کلونو پورې خپله نه کسیزه کورنۍ وچلوي. کوکنارو سره دا مبارزه په داسې حال کې چې په هیواد کې ناوړه اقتصادي وضعیت روان دی، او کروندګر د ملاتړ او د بدیلو کښتونو نشتوالي څخه سر ټکوي، د یو شمېر کارپوهانو له نظره ناشونی بلل کیږي.
تا زمانی که وضعیت اقتصادی مردم خوب نشه و خدمات درستی برای مردم نرسه و راه های تمویل اقتصادی بدیل و یا معیشت بدیل برای اینا پیدا نشه، شما کشتگون کرده نمیتونین.
که چه هم ده کوکنارو ده کخ ده من ای پا فرمان چه باندی او کال تیریگی، خوبیا هم پا زینو سیمو که کوکنار کرل شویدی. یوشمیر کارپوهان وایی د کوکنارو د مبارزې په برخه کې د نړیوال ټولنې د مرستې پرته د طالبانو دا ډول فرمانونه عملی اړخ نشي اخیستلی. صفی الله احمد زی، امریکا غږ.
اوس هم پام وکړئ، په فرانسه کې د یو تازه میشت شوي افغان عکاس د انځورونو نندارتون په اړه راپور ته. نور الله شیرزاد 14 کاله په افغانستان کې کار کړی دی او تازه یې په فرانسه کې د خپلو عکسونو نندارتون جوړ کړی او په یوه ورځ کې ډیر خلک د دې نندارتون لیدلو ته ورغلي.
یو افغان عکاس ته نړۍ خلکو ته د افغانستان هغه انځورونه ښیي چې له جګړې سره سره پکې مبارزه، مینا او د راتلونکي هیلې معلومې دي. نور الله شیرزاده تیر دیار لسکاله د افغانستان په ختیځ کې فریلانس عکاس او ویډیو اخستونکي و. هغه د فرانسې پر ریمز ښار کې خپل او یا هغه انځورونه ننداري ته یې و چې افغانستان یې تشریح کاوه.
ډیری محصلین د نور هیوادونو وګړي دي، دوی زمونږ د عکسونو ولیدل. د دې نندارتون د جوړولو هدف مو همدغه و چې دنیا ته وښیو چې افغانان څوک دي، د افغانانو هغه رښتینی انځورونه دوی ته وښیو تر څو دوی وپوهیږي چې افغانستان تنه د جنگ نوم نه دی.
نندارتون د ساینس پو په نوم په یو اکاډمیک مرکز کې جوړ کړی و چې د بیلابیلو هیوادونو سلګونه محصلین، استادان او عام خلک یې نندارې ته ورغلي وو. د شپږو وژل شوو اولادونو مور په منچاودنه کې معلوله شوې ماشومه په سپیرو خاورو کې د ښوونځي درسونه او د مکتب په دننه کې چاودنه. د نندارتون هر انځور عجیبه کیسې کوي. نندارتون ته په فرانسه کې ځینې میشت افغانان هم وربلل شوي وو او ویلي انځورونو د تیر یاد ته ورستانه کړل.
واقعا تصاویری که در اینجا به نمایش گذاشته شده واقعیت های افغانستان و اکثریت دوستای اکثر بسیار پسند کردن.
سوال احوال مردم مظلوم و بیچاره افغانستان با خبر شدن، چرا که در عکس ها وقتی که ما دیدیم مکاتب ویران شده و سوخته شده افغانستان را نشان میداد، محیط و قریجات افغانستان، بیچارگی های مردم افغانستان.
د نورالله شیرزاده وی ویډیوئی راپور په 2019 میلادي کال کې په فرانسه کې ونړیواله جایزه مخسته و. هغه وی افغانستان کې پر رسنیو د طالبانو محدودیتونه واړ کچ وطن پریدي او ک وطن کې د بیان د ازادۍ درناوي وشي او د تعلیم او کار زمينه بیرته برابر شي، نو په خپل وطن کې خپل مسلکی کار ته دوام ورکړي.
افغانستان کې ناورین رامنځته شوی د افغانستان ډېرې برخه وګړي د خوړلو لپاره ډوډۍ نه لري، نو هدف همدا و چې له دغه نندارتون څخه دنیا ته وښیو چې مونږ افغانان په ژوند مین خلک یو، خو دغه نیابتي جګړې چې هیڅ خلاصېدونکی نه ده مونږ پرمختګ ته نه پرېږدي.
هغه وایي په خپله 14 کلنه کاري موده کې یې تر 200,000 ډېر انځورونه اخیستي چې تر 4,000 یوازې په فرانس پریس نړیوال اژانس کې خپاره شوي دي.
او نن د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د پاکستان سره خپل دویمه شل اوریزه سیالي کوي. افغانستان په لومړی لوبه کې پاکستان ته په شپږو وکټو ماتې ورکړې. دا لومړی ځل چې افغانستان پاکستان ته د کرکټ په یو نړیواله رسمي لوبه کې ماتې ورکړي. د افغانستان لوبغاړي هیله مند دي چې راتلونکو لوبو کې به هم ښه وځلیږي.
اوس لوبغاړو مورال ښه ده، خو د دې لوړ مورال مطلب هم دغه نه ده چې موږ یو لوبه وکړله او موږ دغه د کامیابۍ سلسله نوره بنده کړو. نور به هم موږ پوره په سوچ او فکر سره په میدان دغه کېږو چې اوس نه تنها د لوبغاړو دغه ډاډمن دي، بلکې د کرکټ مینوالو هم دغه تقاضا ده چې په دغه سیریز کې کامیابي ترلاسه کړو. نو نن میچ ډېر مهم ده او انشاءالله که خدای کوي سره کوم چې لومړی میچ په ډاډ سره وسو په دغه مورال او په دغه ډاډ سره میدان ته کېږو.
دواړه ټیمونه په شارجه کې درې شل اوریزي سیالۍ کوي چې درېمه یا فاینل لوبه سبا د دوشنبه په ورځ کېږي. درنو لیدونکو، دا خبرونه په همدې سره پای ته رسو، خو تاسو کولی شئ چې په انټرنیټ پاڼو باندې امریکا غږ دغه خبر شوی راپورونه بیا ځلي وګورئ، واورئ او ملګرو سره شریک کړئ. تر څنګ دری خبرونه پیلېږي او محمد احمدی صاحب سټوډیو ته راغلی معلومات به شریک کړي. احمدی صاحب سټوډیو مشي تاسو پروګرام ته.
سلام آقای آشنا، شما هم خسته نباشین. برنامه دری هم تا دقیق لحظات و در واقع شروع میشه. در صدر خبرها مظاهرات تعدادی از زنان و دختران در علیه تصمیم ممنوعیت آموزشی طالبان هست. با مهمان برنامه موضوع تحلیل رو صحبت میکنیم و همچنین موضوع جهانی هم، موضوعات اوکراین و سایر مسائل دنیا هم در خبرها و گزارش‌ها گنجانده شده. با ما همراه باشین تا دقایق بعد که یا تا لحظات بعد که برنامه شروع میشه.